د مشال په یو بل خبرونه کې زنجیب عامر ستاسو کوربه یم او تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه اوریدل شي. د باړې پاکا خیلو کې د اورپکو او ملیشیا ځواکونو ترمنځ نښتو کې څوارلس حکومتي سرتیري وژل شوي. کراچۍ ښار کې د امنیت د ساتلو په مقصد د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده او نن د کرکټ په نړیوال کپ کې د نیوزیلینډ او سریلنکا ترمنځ د سیمی فائنل لوبه کیږي. د نورو رپورټونو تر پیژندګلوې مخکې اول خبرونه اورو د اسرار العالم مومننه.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د ایف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکې د یو کپتان او لیفټیننټ کرنل په ګډون څوارلس امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي کمزورې کړی شوی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین ځنډول شوی. د جاپان د زلزلې له امله متاثره شوي اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې پنځه ځایه پلوټونیم موندل شوی دی خو د انساني صحت لپاره خطر نه دی. او د 2011 کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلینډ ترمنځ لوبیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د ایف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکې د یو کپتان او کرنل په ګډونو څوارلس امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور حال د مشال ډو خبریال فرهاد چینوري راکوي.
د پوځي چارواکو د وینا تر مخې بیګاش په دا پیخه هغه محل رامنځته شو چې کله د اف سی ځواکونو یو قافله په باډه کې د عملیاتو تر سره کولو نه پس خپل کیمپ په طرف روانه و. دا کاخیلو په سیمه کې پرې وسلوالو بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د فوز د اطلاعاتو ادارې ای ایس پی آر تر مخې په دې پیخه کې د دوی یو کرنل او یو کیپټن په ګډون پکې څوارلس امنیتي سرتیري وژل شوي دي او یو شمېر یې جوبل شوي هم دي. او د دغه پیخې په اړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په خپل غاړه باندې نه ده اخیستې.
تاسو دا محل د مشالېونو خبرونه اورئ. د سواد په ګوالیری سیمه کې پوز د درې اورپکو د وجلو ادا کړي. په اړه نور تفصیل د مشالېډو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د فوز وین کرنل عرفان تر مخه دغه تنن امنیتي ځواکونو سره د ډیری مودې راسې د ترهګرۍ په تور کې بندیوان ول. دغه تنانو وسلوالو له طرفه پټکړې شوې وسلې په جنګلو لپاره بوتل چې لاره کې د تختېدو هڅه کې وجلې شوې دي. دغه تنانو په جنګلو مقامي خلکو کړي دا چې پکې سجاد او تاوله د روډینګار او عبدالله د فصل باندې مټي سره تعلق دی. دغه تنانو مړي فوز ورسانو ته حواله کړي دي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د لیبیا ولسمشر مومر قذافي ډیر سخت کمزورې کړی شوی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین د ملګرو ملتونو د قرارداد نافذ کولو وروستو ځنډول شوی دی. په سپینه ماڼۍ کې د لیبیا په اړه خپله وینا کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویلي چې هغه وروسته له هغې د نړیوال ائتلافي ځواکونو په کمپاین کې د برخه اخیستو پریکړه وکړه کله چې ولسمشر مومر قذافي د خپلې واکمنۍ بچ کولو لپاره د حکومت مخالفه لیبیایي ولس د وژنې دړکه ورکړه.
We have intervened to stop a massacre, and we will work with our allies and partners to maintain the safety of civilians.
موږ مداخله د دې لقبل کړی دا چې په پراخ کچ د خلکو وژنه ودرو او موږ به د ولست وګړو د ژوند خوندي کولو لپاره د خپل ملګرو او اتحادیانو سره په ګډه کار کوو. موږ به دغه رژیم ته وسله او مالی مرسته بندو. د حکومت مخالفه یاغیانو به ملاتړ کوو او نور قومونو سره به په ګډه کار کوو چې هغه ورځ زر راشي چې مومر قذافي خپل واکمنی پرېږدي. که څه هم کمزور شوی قذافي هڅه کوي چې په لیوالتیا سره اقتدار ځان سره وساتي، خو د قذافي خوا او شا کسانو ته دا خبره په ډاګه وي چې تاریخ د قذافي په طرف نه دی.
But it should be clear to those around Gaddafi and to every Libyan that history is not on Gaddafi's side.
ولسمشر اوباما وویل چې سبا لا به ناټو ځواکونه په بشپړه توګه د لیبیا پر ضد د ټول پوځي کمپاین مشري پر خپل غاړه واخلي. د جاپان په فوکوشیما کې د زلزلې له امله متاثر شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې پنځه ځایه پلوټونیم موندل شوی خو دوی عقیده لري چې کچه یې دومره نه ده چې د انساني صحت لپاره خطر جوړ شي. د دې نه وړاندې د ټوکیو بجلی کمپنۍ ویلي وو چې په لوی مقدار کې د تاپکاری څخه متاثره شوي اوبه له اټومي پلانټ څخه د ځمکې دننه یو سورنګ ته ننوتي، او دا هم کېدای شي چې دغه متاثره شوي اوبه سمندر ته تللې وي. په 11 مارچ راغلي زلزلې د جاپان د فوکوشیما اټومي پلانټ د شپږو بټو د یخولو نظام متاثره کړی چې له وجې یې په فضا کې د تاپکاری عناصر خورېږي. د امریکا د بنو چارو وزارت یو چارواکي رابرټ ینهان ویلي دي چې د ایران په رژیم کې ممکنه بدلون یو داسې پوښتنه ده چې په اړه به یې پریکړه ایرانی ولس په خپله کوي. د امریکا د بنو چارو وزارت چارواکي زیاته کړه چې امریکاني خپنیغه د ایرانی رژیم د بدلولو لپاره هلې ځلې نه کوي، خو د نوموړي په خبره د سپینې ماڼۍ دا پالیسي ده چې ایران د خپل اټومي پروګرام، بشري حقوقو او ترګرو ډلو سره د ملاتړ په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. او اخیری خبر د کرکټ، د 2019 نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي. میچ به د سریلانکا په سرخار کولمبو کې په ځای وخت 2:30 بجې شروع کیږي. د 2019 نړیوال کپ په لړ کې د سیمی فائنل دویم میچ به سبا له د پاکستان او هند ترمنځ د هندوستان په موهالی میدان کې ترسره کیږي. د میچ کتلو لپاره به د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم ځي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
وخت په پیښور کې د غرمې 1:06 د مشال ریډیو د نجیب عامر یم. د باړې پاکا خیلو کې د اورپکو ملیشیا ځواکونو ترمنځ نښتو کې 14 حکومتي سرتیري وژل شوي. کراچۍ ښار کې د امنیت د ساتلو په مقصد د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ غونډه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم هند ته د تلو نه وړاندې د کابینې د غړو سره د دې دورې په اړه خبرې کړې. د بولان میډیکل کالج تختول شوی استاد ډاکټر ممتاز حیدری لا هم ترۍ تم دی. عملته د بلوچستان ډاکټران د خپل تنخواګانو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
اوس وخت موجوده تنخواه چې پاکستان مې ډاکټر کو دی جا رہی ہے وہ 13000 15000 18000
هلته په شمالي وزیرستان کې د پاکستان حکومت یو وار بیا د صحت د تړلو مرکزونو د پرانیستلو پریکړه کړې ده. په افغانستان کې میرمن لا هم د امنیت له پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نن د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام د سیمی فائنل لوبه کیږي. د پښتو ژبې د نامتو لسی سندرغاړي حبیب نور استاد د کار او ژوند په اړه هم رپورت لرو. را سره اوسه مشال زمونږ رڼا ستاسو. د قبایلی سیمې خیبر جنسې په باړې کې نامعلومو وسلوالو د امنیتی سرتیرو په کاروان برید کړی دی چې پکې 14 پوځي سرتیري وژل شوي دي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره.
د ګاش په سشاو خو 9 بجې د خیبر جنسې په باړه کاخیل سیمه کې د اف سی ځواکونو په یو قافله باندې ناسرګند وسلوالو بریدونه وکړل چې سمدستي د ځواکونو وسلوالو ترمنځ دو طرفه جګړه پیل شوه. په دې حق باندې چې کله ما د فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR یو لوړ پوړي چارواکي سره خبرې وشوې نو هغوی وویل چې په دې پیښه کې دوی یو لیفټننټ کرنل شیراز او کیپټن عبدالسلام په ګډون 14 سرتیري وژل شوي دي. خو ولې د جوبل شو تنانو او شمیرې ونه ښودله. دوی دا هم وویل چې د دوی په سرتیرو باندې خپله یو مارتر ګوله رالوېدلې ده او د هغې د چاودېدو له وجې دا تنان وژل شوي دي. خو ولې بیا آزادي سرچینې دا وایي چې دا د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي.
فرهاد، یو بل پوښتنه له تاسو لرم چې په سیمه کې اوس مهال صورتحال څه دی او که لږ پس منظر ورکې اورېدونکو ته چې په باړې کې څه صورتحال دی، ولې دلته پوځیان دي او ولې دلته بریدونه کیږي، کمی کمی ډلې فعال دي؟
دا خو لږ ټولو ته معلومه ده چې د تیر یو نیم کال راهیسې د خیبر جنګ په باړه سیمه کې وسلوالې ډلې لښکر اسلام پر ضد دغه کاروای روانې دي. دلته کې فوجي عملیات یو اکثر په دې غونډه سیمه کې کرفیو وي او اوس هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او هسپتالونه بند پراته دي او اکثر پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دغه تینخطې رامنځته کیږي.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نه اوري. د پاکستان د وفاقي کابینې په غونډه کې پریکړه شوې ده چې 15 وزارتونه به د وفاق له واکه صوبو ته سپارل کیږي. په پاکستان کې د 13 آئینی بدلون تر مخه د صوبو حکومتونو ته د زیات واک د سپارښت په نظام کې له وفاقه صوبو ته ځینې وزارتونه ورکول هم دي چې موخه یې د لا زیاتې خودمختاري او په حکومتي لګښتونو کې کمښت ښودل کیږي. د کابینې د تیر شپې د غونډې له حاله مو له اسلام آباد زمون خبریال ریاض ګل مساخیل خبروي.
د وفاقي کابینې غونډه تیر ماښام د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې دوران وزیر اعظم د کابینې غړي د هندوستان د خصوصي دورې په حق له اعتماد کې واغستل. دغه مهال وزیر اعظم د کابینې غړو ته د خپلې ازبکستان د دورې احوال هم تیر کړو. وفاقي کابینې د 15 وزارتونو چې پکې سیلګری، کلتور، تعلیم، سماجی خیر ښېګړه او لایف سټاک شامل دي هم صوبو ته د اړولو منظوري ورکړه. وزارتونه صوبو ته د اړولو په حق له د خیبر پختونخوا یو وزیره میرمن ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د ذمہوارې قبلولو ته تیار دي، باوجود د دینه چې د دوی د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ځاني سره سره ډیر زیات مالی زیان هم شوی دی. ولې بیا به هم د دوی حکومت مرکزی حکومت ته سستونزا نه راولاړوي؟ نو موږ زیاتوي دغشان. د وفاقی کابینې په غونډه کې یو وار بیا وزیر اعظم په ډاګه کړه چې ډرون بریدونو سره د ترهګرۍ خلاف روان جنگ ته زیان رسی او باید چې امریکا د دینه ډډه وکړي. وفاقی کابینه کې د ذوالفقار علی بوټو د پانسه کیس هم بیا رابرسیره کولو منظوري ورکړې شوه او د قانون وفاقی وزیر بابر روان ته د ذمہواری وسپارله. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ویکی لیکس د سرګندونو پر اساس د هند او پاکستان ترمنځ پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. ډان ورځپاڼه په ریپورت کې لیکي د ویکی لیکس سرګندونې د دې دوه ملکونو د کورنیو چارو د سکرټرانو ترمنځ خبرې اترې مخ په وړاندې بیایي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ډان ورځپاڼې دا ریپورت لسته او غټ ټکی تاسو ته هم وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په دې رپورټ کې لیکي چې د پاکستان او هند د کورنیو چارو سکرټریان به نن یو له بل سره په پراخه کچه خبرې اترې پیل کوي. په دې خبرو اترو کې به د پولې دواړو خواو ته پر ترهګري، د نشي موادو د کاچاکو، هند ته له پاکستان څخه پر تلونکو جالي هندي پیسو او د هند د ممبئی د ښار د بریدونو په اړه په پاکستان کې د مقدمې د پرمختګ په اړه خبرې کیږي. ډان لیکي چې د اتوار په ورځ په ناڅاپي توګه د امریکا د سفارتخانې پټ اسناد د هند په ورځپاڼه د هندو کې په داسې وخت کې خپاره سو چې د پاکستان د کورنیو چارو سیکرټري د واګه پولې له لارې هند ته ولاړې. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې د لشکرې طیبه د ترهګرو پر ضد د ګامونو اخیستلو لپاره پاکستان ته د هند دلیل په ټیټه کچه د هغو درو کسانو پر بیانونو مشتمل و چې دوی بیا خوش کړل سو. په دې درې کسانو کې پاکستانی وسلوال اجمل کساب ته د مرګ سزا واورول سو او دوه نور کسان چې د هند مسلمانانو په دې مکتمه کې خوش کړل سو. ورځپاڼه زیاتوي چې د حافظ سعید په اړه د هند دغه معلومات چې اجمل کساب یې تایید کړی و داسې ښکاري چې هغه عدالت چې دا مقدمه پکې روانه وه او د ممبئی های کورټ رد کړی وي. ورځپاڼه د امریکا د سفارتخانې د پټو کاغذونو له حوالې لیکي چې د هند معلومات تقریبا ټول د ژوندۍ وسلوال اجمل کساب له اقرارنامې، د فهیم انصاری او مصباح الدین شیخ له بیانونو څخه اخیستل شوی دي. دا درې واړه کسان د 2008 کال د نومبر پر 16 نیټه د ممبئی په ښار کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي. ورځپاڼه لیکي چې عدالت اجمل کساب ته سزا واوروله خو هغه نور دوی له دې کبله خوشی کړل چې د دوی پر ضد د عدالت په خبره ثبوتونه ناکافي وو. ورځپاڼه لیکي چې انصاری او صباح الدین دواړه په نور پیښو کې هم لاس لري. صباح الدین په 2008 کال کې د هند د اتر پردیش د رامپور په ښار کې د پولیسو پر یو مرکز او په 2015 کال کې په بنګلور کې د هند د ساينس پر اداره د برید په تور کې له سزا سره مخامخ دی او د فهیم انصاری پر ضد هم د جیل سازی او وسلې لرلو په تور کې مقدمه روانه ده.
ک پختو وای مشال ریډیو وور
که پختو نم وای بیا مشال ریډیو وور او پختو هم زده کوي پکې. د پاکستان د سن حکومت پریکړه کړې ده چې د تاو تریخوالی په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد به عملیات پیلوي. د سن حکومت دا هم ویلي دي چې په کراچۍ کې د روانې میاشتې له 10 نیټې پیل شوې د تشدد د پیښو د هدفي وژنو پیښو کې تقریبا 1,450 کسان وژل شوي دي. له کراچۍ ښاره د نور تفصیل سره ظفر کریمي.
کراچۍ ښار کې د امن او امان په اړه د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه په مشرۍ کې تیر شپه بلاول هاوس کراچۍ کې غونډه وشوه چې پکې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مشرانو نه علاوه د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو او رینجرو مشرانو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سند صوبې د اعلی چارو وزیر سید قایم علی شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په ګډه خبري غونډه کې وویل چې کراچۍ کې د خوډب د پیښو لړۍ د مارچ د میاشتې له 10 نیټې څخه شروع شوي چې پکې تر اوسه 1,450 کسان وژل شوي دي. خو په دې وژل شوو کسانو کې یوازې 40 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي او پاتې وژنې د شخصي دښمنۍ د ځمکې په سر د لانجې او یا نورو ذاتي لاملونو له سببه رامنځته شوي دي. دا چې غونډه کې کراچۍ کې د امن ټینګښت په اړه کومې پریکړې وشوې په اړه یې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه خبریالانو ته داسې وویل. تر کومه چې خار کې د امن قائم ساتلو خبره ده نو په دې لړ کې هیڅ چاته هیڅ رعایت ورکول نه دي پکار او نه دا ویل پکار دي چې دا سړی د فلانکۍ پارټۍ سړی دی او یا د فلانکي سړی دوست دی، بلکې په جرمونو او هدفي وژنو کې د ککړو عناصرو په ضد به بالکل بې توپیره کاروایي کولی شي. په دې موقع د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې پولیسو د خار د اخوډب په پیښو کې ککړ 11 کسان نیولي دي او په دې کې یو تن داسې دی چې 100 کسان یې وجلی دي. نوموړي وویل چې سیاسي ګوندونو کې په جرمونو کې ککړ عناصر شتون لري. په جرمونو کې ککړ عناصر چې کله بتیا خستو یا په ځمکه د قبضې دپاره ځي نو په خپل ګاډي د هغې پارټۍ بیرغ لګوي. دوی د یو ګوند سره د تړاو دعوې کوي او په دې اړه په ځمکو قبضې کوي، قلنګونه اخلي او نور جرمونه هم ترسره کوي. رحمان ملک یو ځل بیا د داسې عناصرو په ضد د عملیاتو اعلان وکړو او وی ویل چې دغه عملیاتو کې به پولیسو ته د رینجرو او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه وي. دی وای نن د نیمې شپې څخه به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایی شروع کولی شي. دا کاروایی به د نیول شوو مجرمانو څخه د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس ترسره کیږي. دا ډول کاروایی به یو طرفه نه وي، بلکې یوازې او یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد به وي. رحمان ملک دا هم وویل چې پولیس چارواکو ورته ویلي چې د عدالت لخوا په جرمونو کې ککړ یو داسې تورن سړی په شخصي ضمانت پرېښودل شوی دی، څوک چې په 14 مقدمو کې پولیسو نیولی وو او نیول شوي سړي ځینې تورونه منلي هم وو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر وویل چې په راتلونکي کې به حکومت د مدافع وکالت برخه هم پیاوړې کوي تر څو دا ډول خبرې د بیا دپاره تکرار نشي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ په حالاتو مو د ظفر کریمی رپورټ اورید. مشال رادیو د ماشومانو هم خیال ساتي او سکول په سکول ګرځي او دا غوي خبرې نور ماشومانو ته رسوي.
ګلونه
د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه. د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم 16 بجو یوازې له مشال ریډیو. د بلوچستان ډاکټران د خپلو تنخواګانو د زیاتوالي غوښتنه کوي. په دې اړه هم رپورټ درته لږه شیبه پس لرو. اوس خدای نور ناصر مونږ ته دا رپورټ راکوي چې د بولان میډیکل کالج تختول شوی استاد ډاکټر ممتاز هیدری لا هم ترهی تم دی او موندل شوی نه دی. د یادونې وړ ده چې نوموړی تیره ورځ د بلوچستان نه تختول شوی.
د بولان میډیکل کالج د فزیالوژي د څانګې مشر دی ډاکټر ممتاز ډاکټر پروفیسر ممتاز حیدری صاحب چې پرون تښتول شوی د نامعلومه کسانو لخوا او د هغه تر اوسه پورې لا هم هیڅ پته نه لګېږي چې چا وتښتاوه چېرته یې ولې وتښتاوه. البته د پولیسو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې دغه پیښه هم لکه چې په کوټه کې او په بلوچستان کې ډېری داسې پیښې کېږي چې د پیسو لپاره د سلې تښتولې پیښې روانې دي. یا ډاکټر ممتاز حیدری پیښه هم له دې سره ورته ده او وایي چې په بېلبېل سیمو کې په بېلبېل ځایونو کې عملیات پیل شوي دي او ډېر ژر به دایره خوشې کړي. نه هم چا د دې پخلی پر غاړه اخیستل چې دی چا وتښتاوه ولې وتښتاوه او هېڅ معلومات ورکړل شوي نه دي.
د نور ناصر په بلوچستان کې دغسې پیښې وخت تر وخته مخې ته راځي چې خلک تښتول کېږي او حکومت څه وایي په دې اړه باندې څه غبرګونې ښودلې دي تر اوسه؟
که څه هم له ډېره وخته دغه پیښې روانې دي او په دې باندې سخت احتجاج هم شوی دی، نه یوازې په کوټه کې بلکې په ټول بلوچستان کې په ټولو ښارونو کې احتجاج شوی دی. خو د حکومت لخوا هغه څه چې باید د دوی لخوا سوي وایي هغه قدم چې د دوی لخوا پورته شوی وي تر دې دمه پورته شوی دی او یوازې بیانونه او د خندنه تر هغه ځایه پورې په دې پوهېدو چې خندنه یې وکړي او بیان راشي، لیکن په عملي توګه په دې کې تر اوسه پورې هېڅ هم شوی نه دی.
مرج او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژنه کیږي
ای جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مرج او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
مون او متلونه پروگرام تاسو د پاره زموږ همکار خدای نور نصر جوړوي. په بلوچستان کې ډاکټرانو د پاکستان د طبي ټولنې للارې حکومت ته ویلي چې تنخواګانې د ورته زیاتې کړي، کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لاهور کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنې له یوې مودې راهیسې د لږو تنخواګانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. په دې اړه نیاز موساخیل د کوټې نه.
د پاکستان میډیکل اسوسیشن صوبا بلوچستان څنګه له اړخه و صوبایي حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړل شوی دی چې پکې دي د ډاکټرانو تنخواوی ورزیاتې کی، ګڼي دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کی. د پی ایم ای بلوچستان یو مشر ډاکټر طارق حسین په دغه حکله و مشال ته وویل
اس وقت موجودہ تنخواہیں جو پاکستان میں ایک ڈاکٹر کو دی جا رہی ہیں وہ 13,000-15,000-18,000
دا وقت وہ ڈاکٹرانو تا حکومت چکم تنخواہ ورکوی آغا دیر لزروی پنزل لزروی او یا بیا اتل لزروی چی دا دیو مزدور لمیاشتنی معاش سخام کم دا ڈاکٹرانو تا او سم یوازی تر اتل لزر روپی پوری تنخواہ ورکول کیجی. زموش پا ہمسائی ملکو ہند او بوٹان کی دا ڈاکٹرانو تنخواہوی تر اویا او اتیا زر پوری دی او پا سعودی عرب کی ہم دا زموش پاکستانی ڈاکٹرانو تا دا غزائی حکومت تر او اتلہ کرپی پوری تنخواہ ورکوی. نو زموج بنیادی غشتنه دادا چې و هاوس افسر ته دی 15,000 و میډیکل افسر ته دی 18,000 و رجسٹرار ته دی 1,500,000 او و میډیکل ایسوسییټ پروفیسر ته دی 3,00,000 روپی تنخواہ حکومت وروټا کی. کدا سینه کیږي نو موږ به سخت احتجاج وکو، لاریونونه او هړتال به وکو او هړتال به زموج اخری تګلاره وي. دا چې که ډاکټرانو په احتجاج لاس پورې کوي نو مریضان به له ستونزو سره نه سي مخامخ. ډاکټر طارق حسین د دغې پوښتنې ځواب سدا سره کوي. موږ دا نه غواړو چې زموږ له وجې دي و مریضانو ته تکلیف ورسیږي او خلک دي له ستونزو سره مخامخ سي، بلکې زموږ د احتجاج طریقه به داسې وي چې یوازې حکومت په پریشان سي او په پرامنه توګه چارې پر مخ بوزو چې نه و مریضانو ته ستونزې جوړې سي او نه و موږ ته. په دغه حکله چې کله مو د حکومتي چارواکو د نظر اخستلو هڅې وکړي نو یو څوک هم خبرې کولو ته حاضر نه شو. د یادونې وړ ده چې په لاهور کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې یا د ینګ ډاکټرز اسوسیشن له اړخه له احتجاج وروسته اوس د ډاکټرانو ملکي تنظیم پی ایم ای هم په بلوچستان او نورو صوبو کې د خپلو غوښتنو د نه منلو په صورت کې د احتجاج اعلان کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاډي واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري. د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونه به سبا ته میدان ته ځي، خو نن به د کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فائنل لومړی سیمی فائنل لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د سریلانکا په کولمبو ښار کې د اوس نه تقریبا نیمه ګنټه پس شروع کیږي. په دغه ښار کې د هوا حالت دا چې 1.1 ډیګري سانتي ګریډ دی او په اسمان کې وریځې خورې دي. نو دغه لوبه به موږ شیبه په شیبه سارو، تاسو ته به د دې حال درکوو. خو اوس نور رپورټونه. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې به د روغتیا واړه مرکزونه چې مخکې تړلي او بیا پرانیزي. په دې اړه عمر دراز وزیر موږ ته سیمینار رپورټ راکوي.
تیر کال حکومت په قبایلی سیمو کې تر 1.5 سلور پورې او یوازې په شمالي وزیرستان کې 1 سلواتیا د صحت واړه واړه مرکزونو د ختمېدو فیصله کړې وه، چې د هغې بقاعده اعلان د 2010 کال اکتوبر میاشتې په 14 نیټه باندې د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن د دفتر نه آرډر نمبر 12/56/60 باندې جاری شو. د شمالي وزیرستان ایجنسی لروغ رایزو سیمو کې موجود 1 سلواتیا د صحت مرکزونو ختمېدو پر ضد ځایي خلکو په بیا بیا لاریونونه پیل کړل، چې د دوی په لرو پرتو سیمو کې د دغه سهولتونو د ختمېدو فیصله دولت واپس واخلي. د دولتي ذرایعو تر مخه اوس حکومت یو ځل بیا د دغو مرکزونو بحالېدو فیصله کړې ده. د شمالي وزیرستان ایجنسی د صحت مرکز یو مالک جمال الدین وایي چې دوی اول نه د صحت سهولتونو څخه محرومه دي، لهذا دولت ته پکار دي چې زر تر زره د دغه سهولتونه بیرته بحال کړي.
ټول قبایلي سیمې چې 450 سنتره او په نارت وزیرستان 180 گورنر کلوڑو موجودہ گورنر پاگے بندے اطلاع دو چی پیغے بندے نظر سنی کری دو پتے سلسلہ سے جن سرجن میران شاہ ڈاکٹر رعوف یادہ خبر کری دو سی ایس موجودہ گورنر ہیلتھ سینٹر دا زر نظر بحال کو دے سرا چکی میں شعول او دا تخیل سے دی دا لڑے لڑے علاقے دی پتے سے خلق دا دیر جوت فیسلٹی ملاوی.
دا شمالی وزیرستان ایجنسی یو بلو سے دن کے او پیرامیڈیک ایسوسی ایشن صدر نورمدات وائی چکا حکومت قبائلی سیمو تا دا ترکی ورکولو دا دعوی کوي، نو پکار دی چې اغشتا سهولتونه دی واپس اخیستو پر ځای دغه یو ځل بیا بحال کړي چې د لرو پرتو سیمو خلک ترې استفاده کوي.
چې احتجاج وکړلو سیکرټریټ مخسی میسته بیا تاریخ حیات صاحب راووتلو چې کوم خبرې میسته راوکړې بیا میز نه جرګا وغوښتله. میز هغې سره د په وجه باندې د په هغه باندې احتجاج ختم کړو. د سره مې مذاکرات وکړله، مذاکرات میز دی په میونځ کې کامیابي روله، ډېره په ښه طریقه وشول. میسته شاعر کندهاني وکړله، بیا میسته دینه بعد جمعه یوه نیمه جمعه بعد میز بیا راغلل. د سره بیا ملاقات وشول، بیا د ټیم بریفنګ جوړ کړی و گورنر طرف ته، بیا هغه میشته وشایلو. هغه گورنر ته په 24 فروری باندې د گورنر ته مخکې کړی و هغه بریفنګ، او په هغه باندې ایس ای ایس یا د سره ورځی و. نن بیا چې د کیم شای میشته ار مخ شولو د به حال کولې کیم میشته یقین دهنی شوی رو کیم اخباری بیانې نه دي. میر دا ان شاء الله توقع دو چې دا به خیر و دی خمخا کوي. خو میشداری کوېستا چې دای میسته د شای زرکی نوټیفیکیشن یو کو بحال کو چې میش خلق چې کیم په مشکلات سره ګرځا چې هغه د مشکلات نه اوځي.
دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان ایجنسی سرجن ډاکټر محمد رؤف وزیر نه وکړه، نو دوی وویل چې حکومت غواړي چې دغه د صحت مرکزونه بحال کړي. خو کې دې شي چې په وزیرستان کې د حالاتو سره سم اول بقاعده سروې وکړي چې کم ځای کې دغه مرکزونه فعال دي او څومره ضرورت لري.
وزیرستان کے حالات تو ٹول دنیا تک پتہ ٹو خلق تک پتہ چھ وزیرستان کے نن صبح خلق تکلیف تھی خلق تک مسئلے دی خلق تکلیف نہ دی نو ما خپل دغه چې چا معنا پختنه کړم چې په دې وخت کې وزیرستان څخه خلک سره کا تصویر کولای شي امداد در سره کولای شي نو تصویر کې کنا او چې کوم خلل دی هغه څخه خلک سره ما کنا نو هغه باندې ما خیال دی چې کار ما شروع دی ان شاء الله او امید خو پوره شته چې دا مسله کې شي حل شي کنه زر حل شي.
د شمالي وزیرستان ایجنسی خلک وختنه لري چې دولت ته پکار دی چې زر تر زره د دوی دغه سهولتونه بحال کړي، ځکه چې نه یوازې غریب خلک د دې څخه په اسانه علاج معالجه کوي، بلکې په سلګونو خلک چې په دې کې نوکریانې لري دوی ته د خپلو نوکریانې د ختمېدو یره هم ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM.
د مشال په ویب سټ کې تاسو زموږ ریپورتونه په غږ کې په تصویر کې هم کتلی شئ، دغه تاسو لوستل هم شئ. او زموږ تیرې خپرونې د تیرو دوو کالونو چې زموږ خپرونې کوو، دا ټولې خپرونې هلته خوندي دي. تاسو فقط سر ورښکاره کړئ او د مشال ریډیو خپرونې وګورئ. اوس هم په پېښور کې یوه نیمه بجه کېدونکې د اسرار العالم مومن په سټوډیو کې دی. د خبرونو لنډیز به دا غوې نه واورو.
د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې اورپکو د ایف سی ځواکونو په یو قافله برید کړی چې ورکه د یو کپتان او د یو کرنل په ګډون 14 امریکایي سرتیري وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافي کمزوره کړی شوی او د هغه لخوا د یاغیانو پر ضد پوځي کمپاین ځنډول شوی. د جاپان د زلزلې له امله متاثر شوی اټومي پلانټ چارواکو ویلي دي چې په پلانټ کې 15 ځایه پلوټونیم موندل شوی دی، خو د انساني صحت لپاره خطر نه دی. او د 2011 کال کرکټ کپ په لړ کې نن د سیمی فائنل لومړی میچ د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ لوبیږي.
د خبرونې په وروستۍ برخه کې د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام هم لرو، خو اوس د کرکټ له نړۍ نه. د کرکټ د لسمې نړیوالې اتلولۍ لومړۍ نیمه پایلو به یا سیمی فائنل د سریلنکا د کولمبو د ښار په میدان کې د کوربه هیواد سریلنکا او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي او دا لوبه د اوس نه تقریبا 29 منټه پس پیلېږي. په دې اړه بوریوال کاکړ تاسو ته رپورټ وړاندې کوي.
د سریلنکا او نیوزیلند د کرکټ لوبډلې له 1979 کال څخه راهیسې یو له بل سره لوبې کوي. د دې لوبډلو ترمنځ چې تر اوسه څومره لوبې ترسره شوې دي، په هغوی کې په مجموعي توګه سریلنکا ډېرې لوبې ګټلې دي. د سریلنکا او نیوزیلند ترمنځ تر اوسه 26 ټیسټ لوبې شوې دي چې 9 پکې سریلنکا او 8 نیوزیلند ګټلې دي او پاتې 10 لوبې بېل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د لوبډلو یو دبل په وړاندې 3 یو ورځنۍ لوبې هم کړې دي چې 15 درس پکې سریلنکا او 3 نیوزیلند ګټلې دي. په پاتې 5 لوبو کې یو برابر شوې او 4 یې بېل کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي. نیوزیلند او سریلنکا یو له بل سره 9 او ورځې لوبې هم کړې دي چې 15 پکې سریلنکا او 4 نیوزیلند ګټلې دي. د سریلنکا د کولمبو په ښار کې ترسره کېدونکې د سیمی فائنل دا لوبه به د نیوزیلند او سریلنکا ترمنځ 4 یو ورځنۍ لوبه وي. سریلنکا په 1996 کال کې په لومړي ځل د نړیوال کپ فائنل ته وتلې وه چې بیا یې د پاکستان د لاهور په ښار کې آسټرېلیا ته ماتې ورکړې وه او نړیوال کپ یې ګټلې و. خو د نیوزیلند لوبډله تر اوسه 2 ځله سیمی فائنل ته وتلې، خو په دې کې نه ده بریالۍ شوې چې فائنل ته ځان ورسوي. د پاکستان د کرکټ له پخواني لوبغاړي حنیف محمد څخه مې وپوښتل چې په دې لوبه کې د کومې لوبډلې د ګټلو امکان زیات دی. هغه وویل
جو اسپنرز کا وکٹ بنے گا تو سری لنکا کے پاس تو بہت اچھے اسپنر ہے.
کچیری د اسپنرانو لپارا وکٹ تیار شو نو بیا خو نو لسری لنکا سره ډیر تکړه اسپنران دي، خو له نیوزیلند سره داسې ښه اسپنران نشته. بیل هغه و چې د دوی کپتان دی. په دې لوبه کې د سری لنکا د ګټلو امکان زیات دی. اسی خو د کرکټ لوبه ده، سوک سپکی ویلې نشي. او په هغه ورځ چې کومه لوبډله ښه لوبه وکړي، هغوی زیاتره بریالي شوي دي. خو زما په خیال دا لوبه به سریلنکا وګټي.
د سریلنکا
او نیوزیلند ترمنځ چې د سیمی فائنل لوبه په کوم میدان کې ترسره کیږي، د هغه میدان د پیچ په اړه حنیف محمد زیاته کړه.
کولمبو کا وکٹ جو ہے اسپنر کو بھی مزل دیتا ہے، فاسٹ بالر کو بھی تھوڑی بہت دیتا ہے نئی گیند سے.
د کولمبو وکټ چې دی، هغه له سپینرانو سره مرسته کوي او همدا ډول په نوي بال له تیز بالرانو سره هم مرسته کوي. هر وکټ چې دی، هغه په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي. خو اوس له دې ځای څخه زه نشم ویلی چې دوی به څه ډول وکټ تیاروي.
په دې لوبه کې کچېری سریلنکا بریالی سي، نو دا به یې دویم ځل وي چې د نړیوال کپ پایلوبې ته ووځي. او کچېری نیوزیلند لوبه وګټله، نو د هغوی لپاره به دا لومړی ځل وي چې د نړیوال کپ په پایلوبه کې ولوبېږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مخکې تر دې چې د رپورت طرف ته ورشو، اوریدونکو، شیبه ګړی وروسته د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د لومړي سیمی فاینل لوبه پیلېږي. تازه خبر دا دی چې نیوزیلند ټاس وګټه یا شیرخت وګټو او لومړی یې پریکړه وکړه چې دوی به بیټنګ کوي او سریلانکا به ورته بالینګ کوي. د دې نه پس چې کوم خبرونه مخې ته راځي اوریدونکو، موږ به تاسو شیبه په شیبه خبرو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ښځو د پرمختګ خبرې کیږي او پر ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم جوړ شوی چې افغان دولت ځان ته یو لاسته راوړنه بولي، خو په خپل خزي دغه ټولې خبرې له حقیقت لری غنی او وای له غنو ستونزو سره لا هم لاسوګری واندی. په دې اړه زمام کاری حسیب شهید په کابل کې اوشمیر میرمنو سره خبرې کړي او دا رپورت تاسو ته چمتو کړي.
په افغانستان کې که څه هم په نړیواله کچه ویل کېږي چې د ښځو د چارو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو نن سبا د لرې پرتو سیمو سربیره آن د ښارونو ښځې او نجونې وایي دوی ځان خوندي نه احساسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی فرشته فرهاد چې د ملګرو ملتونو په یوې نړیوالې ادارې کې کار کوي وایي تر خپل دفتره تر تلو او بیرته ستنېدو پورې په ویره کې وي.
په حقیقت کې اوسني حالات کوم په خصوصا په کابل کې د خوځو لپاره د ژوند کولو لپاره د آرامش روحي خزانه شي لرلې په کارو کې بهر وځي، ځکه چې ناامني د یو طرف نه نور محیطی شرایط هم برابر نه دي. خو په وړاندې تاسو مثال درکوم، که چېرته موږ بانک پورېږو امپودارو ترسلر او که چېرته د کار ساحې ته وځو، په دې فکر چې موږ آیا بېرته به ژوندي کور ته راځو که نه راځو. ورځني ژوند کې د اولادونو لپاره په یو عالم تشویشونو په مشکلاتو او په روحي او رواني تکلیفونو سره موږ خپل ژوند مختو. ښځو لپاره زیات مرګونه دي کوم څه شرایط کې چې هغه د ښځو بې عزتي، د ښځو فرض په فلارو په بازارونو کې مرګ.
خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو د برخې فعال انرکلی هنریار وایي د ښځو په وړاندې ستونزې شته، خو افغان حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرلې دي. نوموړي وایي اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه خبرونه زیات شوي، پیښې یې نه دي زیاتې شوي، ځکه چې دا پیښې پخوا هم وې خو رسنیو به نه خپرولې. اوس میرمنې له خپلو حقونو خبرېږي، غونډې، ورکشاپونه او د دوی د پوهاوي د لوړوالي لپاره سیمینارونه جوړېږي. خو فرشته فرهاد وایي چې نه، که غونډې هم کېږي سمبولیکې وي او که د تاوتریخوالي قانون هم جوړ شوی سمبولیک دی او د پلي کېدو لپاره یې هیڅ کار نه کېږي.
یاره دا کوم مسایل فکر کوم د کاغذ په مخ خبرې شي، په عمل کې هیڅ هم نشته. څومره چې دوی د تاوتریخوالي خبره کوي څومره چې د ښځو د حقوقو فاکله باندې د دوی ویناوې زیاتېږي، او هماغومره تاوتریخوالي په عمل کې د ښځو په وړاندې زیات شوي دي او زیاتېږي. دانه چې د خپل ځان خوځول دي دا زیات شوي دي، تر کومه دغه اعلانات زیات شوي دي د تاوتریخوالي د ښځو په وړاندې لکه د مخکې د عمر نه د کم عمر ودونه زیات شوي دي، بدو بدل زیات شوي دي. دا ټول هغه لاملونه دي چې زمونږ حکومت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دپاره قانونونه ایستل کېږي، پلي کولو دپاره اقدام نشته، رستر قانون ایستلو دپاره خلک شته. دی
په افغانستان کې ناسم دودونه، د تعلیم نشتوالی، جبري او د قانوني عمر نه ټیټ عمر کې ودونه، په بد او بدل کې د نجونو ورکړه او د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی دا هغه څه دي چې له کلونو راهیسې ښځې او نجونې قرباني کېږي. خو نن سبا چې کومه لویه ستونزه د ښځو په وړاندې پرته ده، هغه د ناامنۍ او تعلیم په وړاندې د وسلوالو ګواښونې دي چې ښځې او نجونې یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. د ولسي جرګې غړي انارکلی بیا وایي هغه مهال به د ښځو حقونه په دې هېواد کې پر ځای وي چې د دوی اقتصاد ښه او د پوهې کچه لوړه شي، څو له خپلو حقونو نه دوی او د دوی د کورنۍ نارینه باخبر اوسي. او دا هغه څه دي چې د دې په وینا پلي کېدو ته یې ډېر وخت پکار دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
په کراچۍ کې د رایزنګ ټایډ په نامه د جدید هنر په اړه یو نمایش ترتیب شوی چې په کې ګڼ شمېر هنرمندانو برخه اخیستې. د ګارډین ورځپاڼې د دې نمایش په اړه په مقاله کې لیکلي چې ګڼ شمېر هنرمندانو په پاکستان کې د روانو جګړو حالاتونه الهام اخیستې، خو بیا یې نور هنرمندان هم په ګوته کړي چې کار او هنر د نورو کورنۍ او ښاري مسلو سره تعلق لري. د دې مقالې غټه کې تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د دې نمایش په اړه د ګارډین رسپانه په مقاله کې لیکي، په دې نمایش کې یو هنرمند نوشین سعید ده چې تیر کال په احمدیانو باندې په برید کې یې پلار وژل شوی و. هغې د خپل غم ښکاره کولو لپاره پخې شوې روټۍ د خپل فن د نمونې په توګه ایښودلې دي. دغه روټۍ یې د غوښې د پاسه ایښې دي چې د انسان د اندامونو په شکل کې جوړې دي. رسپانه د نوشین د خولې لیکي، د پلار مرګ یې ټول ژوند بدل کړ. په پاکستان کې داسې پېښې اوس یوه عام خبره ده چې دا درنه هېر کړي آیا دا روټۍ ده او که انسان. رسپانه د دې نمایش په اړه زیاتوي، که څه هم په پاکستان کې د ډیرو هنرمندانو فن او کار مخ پر وړاندې روان دی، خو د دې شاته یوه لویه وجه ملک ته ورپېښې مسلې دي. دغه نمایش په کراچۍ کې په محاتا محل کې ترتیب شوی چې پکې د سلویښتو نه د زیاتو هنرمندانو د فن نمونې کتلو لپاره تقریبا 15,000 کسان په جمعې کې د نمایش ته تللي دي. په دې کې په شارجا کې انعام ګټونکي د عمران قریشي د فن نمونې هم شامل دي. محاتا محل چې اوس یو میوزیم دی، مشره وایي چې په پاکستان کې فن او هنر ته توجه په زیاتېدو ده چې د هنري تخلیق لپاره جګړې او مذهبي مسلې هڅونکي دي. رسپانه زیاتوي، د هنر ډېر قسمونه په دې ترس کې پرمختللي دي چې په تېره میاشت کې په کراچۍ کې یوې ادبي میلې ته ګڼ شمېر خلک ادبي فن پارې کتلو لپاره تللي وو. په دې کې د ادبي شخصیتونو محمد حنیف، دانیال محی الدین او د محسن حامد نمونه شامل دي. د ګارډین لیکي، په دې نمایش کې د وینو ډک یو کینوس هم ایښودل شوی چې د نږدې نه د کتلو سره پکې ګلونه ښکاره کیږي. د دې سره سره د امریکایي ډرون نمونه هم ایښودل شوی چې د چت نه ځوړندې دي. رسپانه لیکي، دا نمایش په پاکستان کې د سلمان تاثیر او د شهباز بټی د وژنې یادګیرنه ورکوي چې د اسلام پر ضد د بد ویلو په قانون باندې یې آواز پورته کړی و. که څه هم د یو شمېر هنرمندانو فن د پاکستان د سیاست په اړه دی، خو بیا ډېر هنرمندان داسې دي چې په دې باندې کار نه کول غواړي. ډېر هنرمندانو نورو کورنۍ او ښاري مسلو ته پام ګرځولی دی. رسپانه د یوې بلې هنرمندې نایزه خان د خولې لیکي چې مسلو ته برابره توجه ورکول یو ګران کار و. د هغې په خبره، یو خواته بمونه او ترهګر دي، خو بلخوا داسې ډېرې مسلې د پام وړ دي چې د دود دستور او تاریخ سره تعلق لري. هغه وایي، د فن په اړه ویل کېږي چې په ډېرو ځایونو کې چپ پاتې دي، خو بیا دا ډېر څه ویلي هم شي چې مسله پیدا کولی شي. رسپانه د یو لیکوال محی الدین په اړه لیکي چې د جګړو نه الهام نه دی ترلاسه کړی، بلکې کیسې یې د پنجاب د کلیوالو سیمو د غریب خلکو د ژوند په اړه دي. دغه شان یو بل هنرمند د مشرق او د مغرب په اړه یو شمېر تصویرونه نندارې ته ایښودلي دي. دی وایي چې په پاکستان کې مهمه مسله د اقتصاد ده، نه کې سخت دریزي.
مشال ریډیو د 2018 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوب حال درکوي.
جیا کلاډي واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړي ډیر پیاوړي دي؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي؟
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري. اوریدونکو وایي چې هنرمند زړیږي نو هنر لا تازه کیږي. همداسې هنرمند حبیب نور استاد هم دی چې 15 کال عمر لري، له تیرو 500 کالو راهیسې د پښتو ژبې خدمت کوي. ډیر خوږ ژبې سندرغاړی دی. د ده سره زموږ همکار شانواز ترکزی خبرې کړي او یو رپورټ جوړ کړی چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
د پښتو په موسیقۍ کې په یو قربان مشهور حبیب نور استاد چې عمر یې 15 کلونه دی، وایي چې هغه د 500 کلونو راهیسې د پښتو ژبې کلتوري خدمت کوي. پر نظریاتي توګه خپل ځان د خان عبدالغفار خان باچا خان او د خپل پلار کپتان سید انور سپایي ګڼي.
زه په دې جټي بالا کې شوی یم او زما پلار چې کوم دی نو سید انور نامه او د نشنل عوامي پارټۍ د باچا خان خدای خدمتګار کفتانو. بیا زما پلار دشمنی جوړه شوه په دې سور پوشو شین پوشو باندې. نو مونږ بیا داغه جوړې شو نو بیا مونږ پیښور ته راغو. پیښور ته چې راغو نو ما د ځان لپاره د موسیقۍ لپاره بختیار استاد چې دی نو استاد ونیو. بادشاہ خان جی دا کابل نہ راتو نو پکی سخانہ کے ماں اسٹیج جوڑ کڑے ہو رباب نے سوزے دلے ہو بالا خانہ سوزے دلے ہوا ادا پلار تکلیفات پسط گئے ماں خو اسا پوری او گورا دا مونگ دی اجرا کے دا دا میزو نو ماں غسی سرطا تخکای
او دا عوامی نیشنل گون سرا دا تڑون پر وجہ دا حبیب نور استاز کورنائی ډیر تکلیفونه وزغمل
چستا دل او دماغ کې به پختو خبره نشتا زمام د استاد مخ د جار وته خبره نشتا او کله چې پختون اولس پولیس د باچا خان کې شي نو یو پکې پینشن بل د وته خبره نشتا نو ماته په دې وطن کې داسې شخړې جوړې شوې رور مې په جمعات کې په سجده خلکو ویشتو مړ شو کورته مې بمونه را پرې وته خو زه خپل ځان متاثر د باچا خان ودی خان او د خپل پلار نه متاثر یم او سالار صاحب کریم الله خان هغه د مسلم لیکو سالار شو او پلار مې وسره جګړه وکړه هغه جګړې نه داسې دښمنی جوړه شوه چې پکې مړی وشو پلار دې مې پکې جیلونه سره رونو تیر کړ خو زما پلار کفتان و او کفتان مړ شو
د تختباد د پېښور اوسېدونکي د حبیب نور حجره هم د ثقافت هغه زړه پاتې شوې نښه ده چې پکې نغرې کټونه پخوانی شړۍ او د خاورو جوړ دیوالونه دي د حبیب نور استاد اولاد څومره دي او څه کارونه کوي هغه وایي
مرگری زما د خیر سرا سور لزامن دی تیس مرلی می دو کورون دی نور سو می نشتا نو او زما یو زوی دی خوشحال نور نو می دی نو دا دما دیر دا خودی نا اومید دی او زما دی زوی نم دا تم دا چه دی پا کما طریقه بانده روان دی نو دا طریقه با انشاءالله دما نوم نشان جونده ساتی بچان می چه کم دی نو دا واره چه کم دی سبکونه وی یو دو پکی دی اگر تکسیچ که چلی یو سلور پین دشپک پکی دی اگر نن بیان دی
او پختنی ورولای د پاره دا پیغام لري
او ډیر په منډه منډه لاړې ستا یو منډه منډه نشوا اوس په منډه منډه لاړ شه خپل بابا پسې په منډه او زب کن کچکول را واخلم او ته د خپل محل سنبال کا زه حیران فقیر روان خپل الله پسې په منډه
شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
د مشال د خبرونه څنګه وا ټول خبرونه څنګه دی د ونیزو خبرونه په اړه څه نظر لرئ تاسو کولی شئ مونږ ته ایمیل راولېږئ زمونږ د ایمیل اډرس دی MASHALRADIO@rfrl.org اوس هم د پیغلو او د ځوانانو د خبرونه وار دی د خبرونه تاسو لپاره زما همکار اسرار علم مومن جوړوي
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ
ګرانو اوریدونکو پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار علم مومن سلامونه ومني د پروګرام پیل د نخوار د پبو سیمې اوسیدونکو عثمان فاروق د مرکز څخه کبو عثمان فاروق کو دا محل په میډیسن یا طب په څنګه کې د برتانیا په کیمبرج یونیورسيټي کې زده کړې کوي د یوې سروې تر مخه کیمبرج یونیورسيټي په نړۍ کې په لومړي نمبر ده د یونیورسيټي کې د پاکستان قومي شاعر علامه اقبال او د نوبل جایزې ګټونکي ساينسدان عبدالسلام په ګډون یو شمېر مشهور کسانو پکې سبق ویلې دا چې عثمان فاروق کو په کیمبرج یونیورسيټي کې د طب په څنګه کې کوم قسم زده کړې کوي په دې اړه نوموړی وایي
University of Cambridge, UK, کے چھے کنا میڈیسن یاما لگیا ہے ماں میڈیسن بیسیکلی چھے دا چھے کم خلقہ MBBS کئی یا ڈاکٹران جی پاکستان کے دا سبجیکٹ تے او سرا چھے دین اس دل تکی نیورو سائنس ہیں نیورو سائنس تعلق چھے دین آگے ذہن سرا دے یا دماغ سرا دے چھے دا دماغ سنگا چلی انسانانو لکا دے شاتا چھے دین اس لکا سائنس تے دا ٹولز لگیا ہم دل تکی یاما دے کے بیسیکلی نیورو سائنس خو چھے دین دا سے نوی فیلڈ رہو تے دیکھ نو دا چھے دے دی کہ مونگا چھے دے نو دی ذہن کارو نہیں کنا لکا سنگا چھے دغا دے ویشن دے یا دا کتو والا چھے مونگ سرا دغا دے یا بیا ہیرنگ دے چکم اور خبر دے نور دا کم ٹول چکم دے نہ کم راضی کم سیزونا چمگا اور یا گورو یا چکم باندھے چمگا سوچ کا یا چکم خبرو باندھے چینو منگ چکم خبر یاد بھی اول نہ دا ٹول خبر دا ٹول چکم منگا یو قسم صلاحیت نہ دی کم انسان سرا بے بار باندھے چینو دا منگا کو دا گورو چدا سنگا بیسیکلی کی گی دا سنگا انسان سکی دا سنگا لکا پروسیس کی گی س دے کے دن نہ چینو
دا چې د عثمان فاروق د نیورو ساينس د کړو پاړه خیال څنګه راغی نو نو موړ وای
اول کو ما چې کوم شوق او میډیسن نو میډیسن چې نو خو څنګه چې ټول ته پته وی چې هغه چې بیسیکلی ای تعلق دې سره دې چې کوم انسان چې نو بیمار چې سو کوي هغه ټیکو څنګه نو شروع کې زاغه دغه کې او مالک زه چې دلته کې راغم نو ما مغه سره دغه خو زه چې بیا دلته کې راغم نو دلته کې لکه بنده خلکو سره ملاو شي ټیچرانو سره ملاو شي او نو میډیسن کې چې دنه دا یو فیلډ دی لکه میډیسن کې بیا ډېر فیلډ راشي نو ایک دن بیا یو دا فیلڈ ہم نے کو بیا ما سر دعا لگا یو قسم مخکې لیارې وی یو لیارې خدا او چې زه ډاکټر جوړ شم څنګه چې لکه اسپیټالونو کې وی پاکستان کې یا دویم دا او چې زه ساينټیسټ جوړ شم څنګه چې لکه پاکستان کې خو ډېر کم ساينټیسټ دي یا افغانستان کې داسې لکه پښتنو کې یا چرتم هغه علاقو کې غزګه چلتا کې داسې زیونه نشته چې کوم ځای کې چې نو ریسرچ کیږي لګیا دی کوم ځای کې چې خلک دې سیزن مبارک کې سوچ کوي لکه دا ډېر ضروري سوالات دي کنه خو دې باره کې څوک سوچ نه کوي هغه ځینې نو هغه سره چې نو دومره خلک اهمیت نه ورکوي دا وتا بس بیا خیر کې لکه ما خپل سوچ دا کوم څه به زیات چې نو خپل بهتري او لکه نو خلکو بهتري چې نو هم دې سره کوشش چې ساينټیسټ جوړ شم دا فیل چې نو ما ډېر خو خو زه کچو دا چې سوالات مونږ دې کې لکه هلکا یا چې کم سره دې تعلق دې هغه ډېر زیات ضروری دی مونږ لکه هغه دې پارا انسانانو دې پارا
عثمان فاروق چې د نړۍ تر ټولو مشهوره یونیورسيټي کیمبرج کې زده کړې کوي نو موړ د خپل اتون کې پړا څه دا سوای
خبر ادا ده چې زه خو فی الحال چې د نو اوس خو لا بچلرز کوم لګیا یم دې پستا بچ زه خپل پوسټ گریجویټ سبق یم چې کوم لکه عموما پاکستان کې هغه پی ایچ ڈی وی یا ماسټر سے کوم لکه ډاکټر اخر کی جوړی کی اینڈ کې او بیا اینڈ کې ما لکه دا پلان دې چې زه واپس لګ پاکستان ته لاړ شم او ال تک چې تک یونیورسيټي کې چې ته نو خو یونیورسيټي کې ولګم او غیر د پاره زه پاکستان کې اوسنه یونیورسيټانو سره خبرې کوم لکه چې کوم میڈیکل یونیورسٹی ان دی تل کیا غا خان دی او داس نو دی ای تی ایم ایل چې پلیز تاسو مچ دے داس شروع کوي سنا س او خپل کوشش کوم غا کنټریبیوشن کو دی کې زه आवाज یې نیم ما سره نورم دل تک مرګری دی نو مونږ مین ایم او مخر کې دا دی چې لکا داس چې کوم ریسرچ وی دی فیلډ کې ما فیلډ کې یا نور فیلډز کې چې داس ډیر ضروری دی دا چې شروع شي پاکستان کې
د عثمان فاروق څخه مو چې کله و پختل چې تاسو خپل لومبۍ زده کړې کوم ځای کړی نو نو موړ وای
ما چې دین او دین اول به زه کیری کالج حسن عبدال له هغه یو بورډینګ سکول له سیمی ملٹری انسٹیٹیوشن دے چی نیم فوج سیمی گورنمنٹ دے نیم آرمی چی دے دا کئی ہینڈل کئی او نیم چی دے نو خپل آغا چلی لگیا دے نو آغا اگے کیوں مز آلتا نا ما چی دے نو خپل دا میٹرک وغیرہ کرے ہو نو آئے کے ما چی دے نو لکا 10 straight A's راغلیو 10 straight A's مطلب دا وی چې لکه ما لاس سبجیکټ غشتي او لاس واړو کې چې دینو ما A's یا چې کوم لکه هایست گریډ وی هغه وای پس ته بیا ز A لیول ته چې د اسلام آباد ته راغما اسلام آباد کې سکول له بس هغه ال تک نه لکه عام څه دوم لوې سکول نه ال تک ما سکالرشپ ملاو شو بیکن هاوس نوم نه ول تک ما سکالرشپ ملاو شو لکه اس خوې فیس کافی ده خو اس سکالرشپ په دغه باندې ځل تک لاړم
عثمان فاروق چې د خیبر پختونخوا د بابو سیمه اوسیدون کې دی او دا مهال د برتانیا په کیمبرج یونیورسيټي کې د طب څنګه کې زده کړې کوي د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
بس ما خو سمپل چې دی یو پیغام دی هغه دغه چې په کار دی چې خلک خپل شوق چې دی کوم شوقونه دي چې خپل هغه لږ ډېر هغه هم فالو کوي چې دی نو میڈیسن یا خو خود ہے یا بے انجینئرنگ خود ہے دا سے خبر غلط دی زکا چھے ما خپل ہم کتلی چھے مونگ سرم دا شیوی دی غلط دی نور کافی خلق کو سرم کتلی چھے سو خپل شوق سرکار نکی کنا نو آخر کے بیا چھے دے نو ہی پچھتاوی گی
خبر ایجنسی چې د کرکټ زلنده ستوري شاهد خان افریدی سیمه ده، دا سیمه د بیلابیلو لوبو لوبغاړو څخه ډکه ده. همداسې د دې سیمې د بیلابیلو لوبو یو څو لوبغاړو سره مو خبرې کړې. راځي چې لومړی عتیق شینواری ته غوږ شو چې د پاکستان د فوټبال د کامی لوبډلې لوبغاړی دی.
او جی، زه 2003 نه په پاکستان ټیم کې هم تر 2010 پورې، دا یو کال مخکې پورې، اوس چې انجری راته نو ډیرو ملکونو ته پکې تلایم. تقریبا 30-40 میچونه ما انټرنیشنل کړي، دین علاوه افغانستان ټیم سره هم کنټیکټ شوی او هغه تم تلایم، هغه هم ما گیمونه کړي دي. د کابل بینک اړه ختلایم، هلته نه هم ګولډ میډلسټ اخیستی دی. تقریبا 20-25 میچونه ما هغه نه کړي دي، خو آ نیشنل سره ته باندې ما کړي په افغانستان کې د نه مکړي. پاکستان له ما تقریبا 30-40
اتیک شینواری چې د پاکستان د فوټبال ملي لوبډلې غړی دی، د خپلې یوې خوندورې مقابلې په اړه څه داسې وایي؟
مونږ یو امید شو په سریلانکا کې، لکه مونږ په ډرا باندې پاتې کېدو ګټه غوښتل ضروري وو، او سریلانکا په بل ډرا باندې وته، لکه مطلب دوی مونږ نه یو پوینټ خو، نو هغه میز مونږ ډېر یادګاري میچ شو. ما پکې ډېر ښه گیم هم پکې کړو په سریلانکا کې، او هم مونږ هغه میچ اخیری منټ کې یو ګول را باندې شوی، نو بس هغه میچ ما نه هېري، ډېر ښه میچ هم شوی. هغه میچ مونږ برابر شو، خو مونږ په برابر باندې پاتې کېدو، نو هغه زما یو یادګاري میچ و. زما خو زه خو میډفیلډ پلیئر یم، په سینټر کې بازی کوم. یاره گیمونه خو ما شکر دی چې چېرته هم تلی یم، نو یو ښه گیمونه مې کړي دي، خو په انډیا خلاف مخ میچونه کړي دي، نیپال خلاف مخ میچونه کړي، ما څومره میچونه کړي، لکه زه اوسه پورې چې څومره تلی یم، نو ما میچونه کړي په لاین باندې نه یم ناست.
اتیک شینواری څخه مو چې کله وپوښتل چې فوټبال په لور ستاسې شوق څرنګه راغی؟
یاره دا یو قدرتي شی، څو کوم تر پلا سي زه کرکټ پلیئر وم، بیا ما فوټبال شروع کړو، ډېر زر راته زر لاړم، لکه په یو کال کې مې چې گیم بدل کړو پاکستان ټیم ته لاړم. دا یو ډېر زیات یو اعزاز خبره ده، مې چې یو گیم بدل کې، او نه باوجود دومره زر ته بیا نېشنل ټیم له لاړ شي، دا یو غټه خبره. زموږ په لنډي کوتل کې به یو ټورنمنټ کې دنه به سخت داسې پلیئرانو چې مونږ خوښ شو، بیا چې بار ووتو بیا نور پلیئران خوښ شو، نو په دې سطح باندې بس بیا ما دا فوټبال چې دا مې شو توجه له ډېره ورکه کرکټ مې بالکل پرېښود.
اتیک شینواری، د فوټبال لوبې شروع څرنګه وکړه او دې مقام ته څرنګه راورسېدو؟
ما خو شاید لنډي کوتل نه واغسته، او بیا داسې رالم پاتېداري په پاکستان په ملي ټیم کې منوم را دی، ټیم کې درې میاشتې پاتې شوم، بیا انجری په وجه باندې زبار شوم، هغه ټیم ګولډ میډل مو ګاټ انډیا نه. تقریبا چې وو ملکونو کې ما میچونه کړي دي، په دې کې نیپال له 2000 تلایم، او تایوان له تلایم، تایلینډ له تلایم، سریلانکا له تلایم، قطر له تلایم.
اتیک شینواری څخه مو چې کله وپوښتل چې آیا د پاکستان فوټبال لوبډله د یورپ او د مغربي هیوادونو فوټبال لوبډلو غوندې نوم پیدا کولای شي او کنه؟
یاره یو شی نه ممکن نه دی چې نه به کېږي، خو دا شاید دې دلته زموږ عمل چې دومره په اسمان ده چې کوم فیسلټي هلته مانچستر ته یا لیورپول ته یا بل ملک ته میلاوږي، دا خو مونږ وینو چې راتلونکي 10 یا 12 سال کې خو مونږ نه وینو چې راته نه میلاوږي. خو دا میلاو شي، نو هغه مونږ غوندې انسانان دي، مطلب دا چې داسې ګرانه خبره نه چې مونږ سره ګیم نشو کولی یا هغه بیس کولی نشو. یاره همدا پیسې پکې زیاتې لګي، ګراؤنډونه زمونږ هغه لیول والا نه دي، اکیډمیز مونږ هغه لیول والا نه دي، کنه چې کوم لیول کې لګي اکیډمی کې به ته ماشوم ته سبق وخی فری به ورته وخی، هغه ته به دومره پیسې ورکې چې کور نه تاته اویلیبل شي درته فری وي کنه ماشوم.
اوردونکو، د خبر ایجنسی اوسیدونکي د پاکستان کامی فوټبال لوبډلې لوبغاړي عتیق افریدی سره مو مرکه واورېده، او اوس هم د خبر ایجنسی یو بل ځوان نجیب شینواری سره خبرې کوو. نوموړي په تایکوانډو کراټو کې لوی لاسته راوړنې کړي.
زما په تایکوانډو کې چې دي په مختلفو تورنمنټونو په مسابقو کې ساتل شته، لږه په قومي سطح باندې هغه کې چې کوم زما په 2007 کې په نېشنل گیم کې ساتل شته، هغه کې زما میډل اخیسته او برونز میډل، او بیا داسې په نېشنل په تورنمنټو کې زما میډل اخیسته، او دا تېر نېشنل گیم په خیبر پختونخوا په سوبه باندې شو، هغه کې زما برونز میډل اخیسته. دا نورو گیمونو په نسبت باندې یو انفرادي گیم دی، او انفرادي گیم کې انسان کومه حوصله کومه چیلنج او کومه شوق چې هغه په خپله باندې هر څه مخکې والی راوستی شي، لکه نورو په گیمونو په نسبت باندې په دې کې که انسان باندې په خپله ذمهواري، خو ما دا نورو گیمو په نسبت باندې ځکه خوښ کړه چې دې کې خپله ذمهواري په خپله باندې مخکې پکې بولی شي.
دا چې نجیب شینواری د کراټو زده کړې څرنګه کړي؟
مارشل آرټ گیم کې چې خاص کر زما ورور دی فرحات شینواری، چې هغه د کرکشن کراچی انټرنیشنل پلیر دی، زما د هغه په تاثرات باندې هغه په کتلو باندې زما دې سره شوق پیدا شو. بیا زما دلته چې کوم تایکوانډو ماسترو هغه کې رنګلا استاد و، بیا په وخت وخت سره زما استادان بدلېدل، پاس زما مخکې والی ته بیا زما پاکستان تایکوانډو فیدریشن سره تړون شو هغه ځوان سند واخیستو او دا سه بیا کورین مسترانچ کوم پاکستان تر راغلی او هغه سره ما ټریننګ وکړو دا سه اوس هم ټریننګ جاری ده او کم از کم موږ چې ډیلی روزانه پریکټس کو نو دو غنټه یا دو نیم غنټه موږ روزانه ورزش کو په دې کې باندې
نجیب شنواره چې د لنډی کوتل اوسیدونکو دی او د کراټو لوبغاړی دی نو موړ د خپل راتلونکي په اړه څه داسې وایي
او ان شاء الله زما دا کوشش ده چې زه انټرنیشنل سطح باندې حصہ اخلم او د خپل وطن او ملک نوم روښانه کول غواړم
نجیب شنواره په اخره کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
ځوانانو پر زما دا پیغام دی چې هغه سپورټس لا وخت ورکا ځکه چې سپورټس په ذریعه باندې انسان د منفي سرګرمیونه محسوس پات شي او کوم انسان په سپورټس کې ساه اخلي نشونه د نورو بدعملیونه نور داسې فضول محفلونه محفوظ پات شي او دې په ذریعه باندې هغه علاقه او کوم معاشره چې یو صفا ماحول جوړ کړلی شي بلکې دې سره د انسان ښه اخلاق راتللی شي اعتمادی پیدا کېدلی شي صبر حوصله راتللی شي صفتونه به پکې راتللی شي د سپورټس په ذریعه باندې چې هغه د عام ژوند دپاره کې بیا د انسان دپاره یو فایدهمند کار دی
اوریدونکو تاسو د ځوانانو خبري واوریدلې هم دې سره د پروګرام وخت پای ته رسید خپل کوربه اسره لمومن ته اجازه ورکړي د لا پامان